درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ اخلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو تر دې وړاندې مو زه اسمت څاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د ایران په تابس کې د سکرو د کان په یو ورکشاپ کې له چاودنې وروسته د جنوبي خراسان والی اعلان وکړ چې د مړو شمیر یو دیرشو ته لوړ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د دې پېښې د قربانیانو شمیر به نور هم زیات شي. په خبرونو کې د بې درکه شویو کسانو په اړه هم معلومات ورکړل شوي چې تر دې دمه یې شمیر 22 تنه ښودل شوی دی. نن یکشنبه سهار د جنوبي خراسان والی جواد قناعت د پېښې د قربانیانو شمیر 13 او د ټپیانو شمیر 18 اعلان کړی و. چاودنه پرون شپه شاوخوا 9 بجې وشوه او ایراني رسنیو په لومړیو کې د یو تن د مړینې او د کان کیندنې په تونل کې د پاتی کارکونکو د بې درکه کېدو راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا چاودنه په دوو بلاکونو کې شوې، 22 کسانو په بی بلاک کې او 23 کسانو په سی بلاک کې کار کاوه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخ ته د یو شمېر ښځو او نجونو سره یو ځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې وې. ملالی یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دي د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتو په راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. اغلی یوسفزۍ په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمباریو لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیعي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هالند له دې صندوق سره له 14 بلیون ډالرو زیات مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو یو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبډلې دوی سیالۍ ګټلی او کنن درېمه مسابقه وبایلی هم د لوب لړۍ ګټون کړي. د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 4:30 بجې پیلې شي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیشه ثبت شو. ځای چارواکی وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو پیښې 21 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. او د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر څو سیمو تر سل زیات توغندي وبښتل. د ډلې چې د متحدو ایالاتونو لخوا یو تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګیدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت څاروان یم او په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ولې باید په دې نوم یو ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې د مول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره له دې چې له درویشتو وبښئ سره له دې چې له 43 کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوی شکل سره دا یا تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې 2 کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمی شوي، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لورې واکمن شوي امنیت سوله او امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت شغیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی. البته صلح هغه فرهنگ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینې هیوادونو ترمنځ هم جګړې، دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسو هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ د سولې په دقل د دې خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د برېتانه دخوا، د دوی د هغه هېوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي، دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دویم جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو. په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم، حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه هم لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول سوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څنګه د میرمن ورځ په هر ورځ وی کا په هر شکل کې وی کا مور وی کې میرمن وی کوزور وی که خور وی لکن دا انسانان ته دا او پیاده وی مثلا ته مارچ میرمن له کوم وضعیت څخه راووتلې د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلی چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې د سولې دپاره. همدارنګه دا به بیلابیل وختونو کې په دې ورځ باندې مثلا یوه ورځ که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري لکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازمه ده بیا هماغسې کار نه دی سوی په بیلابیلو ادرسونو کې په انسټیټیوټونو کې پوهنتونونو کې په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي او په دې هکله باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده، لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه هغه څلور سوه درې سوه پنځه شپېته ورځې باید د سولې دپاره کار وشي یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت سولې تعریف دی. نو په ټوله کې په ټوله نړۍ کې په ډېره مصروفه نړۍ کې چې هېوادونه هغه هم پرمختللي هېوادونه زبرځواکي هېوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ نومول کېږي، خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ خو کافي نه ده. او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې د سولې تعریف دې وکولی شي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې اتمر صاحب. آیا نړۍ د سولې لری کیږي او که نږدې کیږي؟ تاسې مخکې له نړیوالې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې صحیح ده چې د نړیوالې جګړې غوندې سترې نه وې، خو لویې جګړې وې، ډېر انسانان پکې ووژل شول. له نړیوالې جګړې را په دې خوا انسانان د سولې خواته نږدې کیږي ورځ په ورځ، او که ورڅخه لری کیږي. اتمر صاحب، بله، اتمر صاحب له استودیو سره وصل یاست خو لکه چې څه تخنیکی.
بله، زما غاوري.
بله، ستاسو غاوري، مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هېوادونه چې دوی په اصطلاح زبرځواک دي، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنځ همدغسې په نړۍ کې.
اتمر صاحب، په څه اساس تاسې دا خبره کوئ؟ بس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخت؟ فکر نه کوئ چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګورئ، بنګه خو داسې فکر کوم چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سګړې جګړې په وخت کې رامنځته شوي دي. ځکه اوس تاسې وګورئ، جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چېرته چې عدالت وي، چېرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چېرته چې ټول بشري حقوق مراعات شي، چېرته چې احترام د یو بل شي، چېرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي، هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هېواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینې هیوادونو کې دا دوی حق دوی دی چې د خپل استقلال لپاره دوی مبارزه وکړي. او ځینې ځایونو کې به داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع لپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کېږي چې دوی د دغه جګړه پیل کړي. موږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاستو. یعنی دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان لپاره د دې دپاره چې ځان ته برعت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به منو ځو، له سړې جګړې راوروسته یې هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره، چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی؟
سلامات صاحب، که داسې په مختصر ډول وړاندې ته دی چې دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راسم، سوله تعریف کړو ډېر مختصر. نو یو سوله خو ډېره برخونه ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یوه کور کې وي، که په یو کلي کې وي، که په هېواد کې وي، او که بیا په نړۍ کې وي. او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالات دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا مثبته سوله، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې دپاره کار کول چې سوله باثباته پاتې شي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې. مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لیکن هغه عواملو باندې کار ونه شو چې هغه دې په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه ځواک هېوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل و، بریدې وکړې. بیا دی په ډېر موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدراعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه مو غوښتله چې هغه اټومي سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلی شوی. ځواکي هېوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه د هغو لپاره هېڅ عدالت نشته. بشري حقونه په نړیواله کچه باندې، که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کېږي، لیکن همدغه زبرځواک هېوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي جبې له لارې، هغه خورا ډېر جنایتونه ترسره دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنی که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه، بېخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هوادونو چاته شکیل و ډاکومنټډ دی ډاکومنټري نه سبا په جوړیږي واغه خلک چاته شکیل و یا مثلا کغه پوزیانو کغه ډیپلوماټانو هغه اوس کتابونه پر لیکي مقالی پر لیکي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي دغه زبرځواک هوادونو لخوا ساختماني سولې لپاره بیرته کار نه دی شوی نه سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه دا چې لازم ده چې نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي او فرهنګي سوله خو تمن نشته فرهنګي سوله څه هدف ده چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم احترام یو بل منل هغه ته کار وشي په خلاص ډول که ووایم یا په نتیجه ګیری کې که ووایم په دویمه نړیواله جګړې را په دې خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېر سوي د سرچینو پر سر سوي دي نن زبرځواکي هیوادونه قدرتمند هیوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه سیاسي وي دغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې د دویم نړیوال له دې خوا مستقیمې سره جګړې نه دي سي دویم نړیوال جګړې له دې خوا ځکه یو ویره ده هغه چې ډېری هیوادونه هغه ځواکمن هیوادونه هغه نیوکلیر اټامیک قدرت لري او اټامیک قدرت یو ډیر لوی ویر رامنځته کوي که مستقیم ډول دې جګړه کې غیر مستقیم ډول
فکر نه کوي چې او باشه ستاسو په خبرو کې لویشتمه فکر نه کوئ چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هیوادونو جنګ کوو مثلا برېټانیا به هند نیوو نور دنیا به نیوله د دې لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي استعمار یې کړي او ګټې ترلاسه کړي لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي ترقی وکړي هغه په اوتومات ډول ګټه کوي چین ته وګوري امریکا ته وګوري پرمختللو هیوادو ته وګوري هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دې اوس په زوره ونیسي بلکې تجارت په زور د خپل صنعت په زور باندې ګټي ترلاسه کولای شي
زه هم دې ته راتلم سلامات په دې کې شک نشته هغه دا ول چې په مثلا برټش انډیا په هندستان کې یا په ټول نړۍ کې انګلیزانو ته تاسو خپل ډیر مثال ورکړي هغه شکل نشته لکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګوي مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې باندې هیواد باندې بندیز لګولي کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري په نورو هیوادونو مثلا ایران دی نور هیوادونه دی پیو باندې بندیزونه لګي په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پښتنې ستا او بیا په چین کې کومې فابریکې دي تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي ځکه د لیبر کاست ټیټ دی یا دغه په بنګلاديش کې دي د لیبر کاست یا مثلا د هغه د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده
اجره یا حق زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس په ورسمشیر ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک شي دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري که نومونه یې وانخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیارډرانی هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ټاکس نه ورکوي مالیه نه ورکوي برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لارې د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي خپل یو قدرت ولري لیکن همدغه قدرتونه همدغه اقتصاد همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا دغه ترمنځ اضافه تعرفې لګول دا د دې باید سوي دي چې هغه پیس یا هغه څو تعریف چې څه ډول تعریف سوی دی هغه له ګواښ
سره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب استاد اتمر که افغانستان ته راشو د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخی ختم شوی دی بم صحیح خبره نه وي خو ډیر کم شوی دی دغه وضعیت تاسو څه وایئ طالبان وایي چې سوله یې راوستې ده امنیت یې ټینګ کړی دی
ورې موږ سول تعریف کړ چې د خشونت نشتوالی هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي خلک د فکر له لحاظ د روحي رواني له لحاظ د اقتصاد له لحاظ د نورو د ژوند د مسائل له نظر ځان راحت احساس کی او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه شتاسو ورته اشاره وکړه سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګرې ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لویه لاره کې د غور او دایکنډي 14 کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغسې یو تحقیقات شوی، نه هغسې یو
چرته مقایسه شي، خو یعنی تر پخوا ډیر دا ډول پیښې ډیرې کمې شوې دي. اما اصلي سوال دا دی چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي، او که دا هم ده چې څوک مسؤلیت ولري، مثلا یوه ښځه له کوره بېغمه ووځي، درس وویلی شي، کار وکړی شي، یو څوک وځي په لارې امر بالمعروف مخه نه نیسي چې ویښته دې داسې دي، ګیره دې هسې ده، سر ویښتان دې ښکاري، بوټونه دې هغسې دي، پتلون دې اغوستی دی، دا هم په سوله کې شاملی شي؟
یقینا، ما مخکې ارزو چې یوازې سوله د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعي مسؤلیت، بشري مسؤلیت، مدني مسؤلیت، اقتصادي مسؤلیت، دا ټول په سوله کې راځي. که تاسو د کوره وځئ او د کور یو عضو د کوره وځي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بېرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم موارد ته چې تاسو اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسؤلیت نه دی. مثلا تاسو د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسو د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنگ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه باید توجه کړي او هغه باید موجود دي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلحه کې، صلحه په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زموږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زموږ خرابیږي، که دا زموږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زموږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلحه کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود دي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلحه کې ژوند کوو.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنۍ سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځورېږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي. نو دا پخپله دغه ناکراری، دا اندېښنه، دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلام صاحب، کاملا همداسې ده. سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه د اقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بېلابېلو ادیانو عقیده لري، باور لري. د اسلام همدغه د دین نوم که راواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي، نه بله ستونزه وي، یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو هغه ورته وایي السلام علیکم، یعنی پر تا د سلامتیا وي، سوله دي وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامش او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه یې د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی. په ټول کې مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته مشخص ترلاسه لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده د سولې د تیوري او تعریف له مخې ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عواملو باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلي سوی نه دی نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي اغه په بیخی ډیرو پیښو کې داسې پیښې کې چې اغه انسانان وژلې دي او اغه پات انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پیښو له کبله نن هم کړیږي اغه د اجتماعي عدالت څنګه د مسلې سوی بشري حقوقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې نه یوازې د سولې په تعریف کې د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه کړه آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوی ده بیلګه ته ټول لویه بیلګه یې مېرمنه ده نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري کار ته تګ اجازه نه لري د دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري غږ یې ده مناسبه دی د دې تر څنګ د برابرۍ بحث کړه چې په افغانستان کې برابرۍ اصلا نه مثلا دغه تاسو یاست تاسو پر رسنۍ باندې بندیز لګیدلای دی یعنی هغه د نړیوالو قوانینو لمخې د رسنیزو قوانینو لمخې د ټولنیزو قوانینو لمخې د ټولنیز تړونونو لمخې چې د رسنۍ کوم کار وي هغه په بشپړ توګه پر تاسو باندې بندیز لګیدلای دی معنی هلته اجتماعي عدالت څخه برابري نشته یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري د ساختماني سولې بحث ته راسو مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې د انسان د د شوالی د پاره کار وسی هغه کسان چې د تیر جګړو نه راوتلي دي یو وخت داوی د پاره کار وسی داسې پالیسي جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم بحث شي تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نه چې تبعیض او تعصب له منځه ویشي بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي فرنګي سوله زغم اعتماد احترام دی او بل منل دا وجود نه لري یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي که یو څوک هلته د منلو وړ وي که د چا خبره منل کېږي هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي که طالب نه وي هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی او د دې تر څنګ شخصي سوله که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کار راسم یعنی زه پوهنتون کې تدریس کوم هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله آرامښت یعنی آرام سم هغه ستړیا مې راخسي دا په افغانستان کې نشته چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یو ویره ویلی شو په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شېبې ډاډ نه لري موږ په تیرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي البته هغه ووتله دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان هغه طوفان یادونه چې تاسو د راتګ خبرتیا ده هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاتې دي د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یې باندې بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو یې په افغانستان کې تر 90 سلنه ډېر خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري یعنی اقتصادي 16 سنه هغه کسان چې یو 2 روپۍ درلودې شتمن وي هم خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایسته ځکه هغه اقتصادي 16 آلته نه ویني خپل شتمني په خطر کې ویني نو په ټول کې یوازې طالب هغه څه چې د پرون کوله هغه نه کوي دغه تاسو له وای هغه لوی جګړه یعنی هغه تاریخواله چې اوسې هغه کچرا چې تاسو یې دا چې هغه دله چې د دې قدرت د پاره ترلاسه کول لپاره جګړه کوله یو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي دی خو نه جګړه کول هغه ته دې شول وای هغه چې سوال د خپل دغه واک په خطر کې ویني بیرته هم غلط تزی چې نن درې کال وړاندې افغانستانو نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصره ځینې ټکي مې یاد کړل په افغانستان کې موږ ویلی چې په سل کې ممکن پنځه تر لسو فیصده سولې نه وي فیصده په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لږ یو
ډېره مننه آزاد صاحب سلامت اوسې کور ودان اوس به اوریدونکو ته ورشو اوریدونکو هم تیار لرو او مهرباني کوي اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې نه ټلیفون قطع شوی دی خو خیر بیا به انتظار ورته و باس اوریدونکو ته اوس به ورشو استاد اتمر ته اتمر صاحب څه فکر کوي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لري شوی دی البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او کلري دی
لکه چه تاسو ویلی درسته چه جگره نشته لیکن سلام هم نشته کلا چه منگا داوی دا خبره کهو چه کلا حق حق دارتا نرسیی کلا چه تاسو حق غصب کیگی اغا وقته چه جگره رامنسته کیگی اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي دوی خپل حق غواړي دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي که هر څومره فشار په دوی باندې راشي دا د دوی حق دی تاسو هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی تخصص لري تحصیلات لري د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی فاکولته ویلی تخصص لري خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي تاسې هغه ته د دې حق نه ورکوئ هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو متقاعدین وګوري د دولت پخوانی مامورین وګوري خلک ولس وګوري د هغوی ژوند وګوري دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشي کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی صحیح دی جنګ نشته لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي خلک وژل کیږي اقلیتونو باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي دوی ربړول کیږي دوی وژل کیږي نو طبیعي دی چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادا چې دوی وایي صلح په تمامه معنا په افغانستان کې حاکمه ده دا
بله
ردعی دا خبره
بله دیره مننه سلامت و سیعت مرسیب آزاد سیب که چیر تا طالبان لنرمشت و اعتدار لکار واخلی لمیمزرمات و لزمات سختیر شی نورو تا هم حق ورکی فکر نکوی چی اوس تربل هر وقت اغا فرصت مساعد شویده چی افغانان سولی تا ورسی شی زکر چی تر پخوا جنگونه کم شویدی
گوری سرماس یو وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی وضعیت څخه تاسو یو تعریف لري یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو د ملا هغه خټې ته که وګورو نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې ده یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ شو حتی تر زرګونو کاله وړاندې او نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلي دي د یو هغه فطرت هم دغه دی چې نیمزلمارټ ولزما نه یوازې چې طالب پرونه په جګړه کې و نن په وا کې دی یا یوه دوره مخکې په وا کې و د دې اخصلت ته یعنی په جومات کې که تاسو یو ملا خبرو ته غوږ شئ همیشه به دا ویلي چې تاسو داسې مه کوئ تاسو به دوزخ ته ځئ تاسو به دا کوئ دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بللی حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا د مدنیت په تعریف ته که راسو یوه ډېره ادنا طبقه ده لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی که د دې څخه ګټه واخیستل سي سالمه ګټه واخیستل سي او د تفکر له لارې د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وسي افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی دی په همدې باور دی یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت د ده حیثیت د ده موقف ته ضرر دی که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي او افغانستان یو ښیو خواته ولاړ سي دی خپل سبب خطر کې بولي ده ته بیا څوک قدرت ورکوي یعنی په یو په یو پرمختللې ټولنه کې، په یو پوهه ټولنه کې، په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کېږي، د سیاستو د ملایزم خو خورا ډېر واټن دی سره، لهذا د هېڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دې
نه. لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي. که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي، ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي.
زه فکر کوم یو خدا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آگاه دی، یو د دوی خپل تعریف دی. لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظر کې دې موضوع ته وګورو چې درې کال دی که واک پاتې شي، یوه ډله ممکن په دې واک کې وي، دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي او هغه باید د ولس سره څه ناڅه نرمښت وشي. خو بله ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنا دوی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري. یعنی که هر حالت راځي نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده، یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استایستوب څوک دی هم په دې پوهېږي چې دغه وړتیا دی نه لري. که چیرې داسې یو حالت راځي چې نورو خلکو سره دی نرمښت ښیي او غواړي چې دا وضعیت د دوی واکمني وغځول سي، که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د واکمنۍ نه غځول کېږي. د واکمنۍ یوازې که یوه ورځ وي، که یوه شپه وي، که یو کال وي، که دوه کاله وي، په زوره دی کولی شي چې دا واکمنۍ وکړي. دی په همدې باور دی. او بل بحث تر ټولو مهم داری دا ولیدل سره په تېرې درې کلونو کې، او دا زما تحلیل نه دی، یعنی د اسنادو شواهدو پر اساس باندې دا ولیدل سوله چې طالبانو خپل ډیری کسان په یوه دریځ دي، خو هغه کس چې مخ پټه په کندهار کې ناست ډېر خبره منل کېږي. دا ولیدل سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي، بل څوک دي، هغه که هر څوک دي، ډیری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی، ډېره خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې دخیل ده. خو په ټوله کې یعنی طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي، لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی. هغه اوسنی وضعیت ته یا حالت ته خو همدغه شي، یعنی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره یې تعریف کړي د ټول وضعیت وي، چیرې تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي، دې نتیجې ته سړی رسېږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی. یوازې واک ترلاسه کول دپاره، د واک د غځولو دپاره دی هېڅ نه لري. د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري، وړتیا ولري، ظرفیت ولري، د هماغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي، نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره، د ملت دپاره، د جغرافیې دپاره. هغه وړتیا چې هلته وینه، نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځولو دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي. لهذا د ده واکمنۍ تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي. که د انعطاف وشوئ په 2024 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنۍ دې وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان راو پیژنئ؟ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم و رحمت الله. محمد جان د کندهار ستاسو سلامونه وایم، مېلمنو ته ډېر سلامونه وایم، اورېدونکو ته وایم.
سلامت اوسې، مهرباني کوئ محمدی صاحب.
بس تازه رجار څنګه سره د مېلمنو د اورېدونکو ما اتبا نظر لند لور یو نظر خو مې دا غو نن د سولې نړیواله ورځ ده تقریبا د خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کوم بل دا غوار دغه ساي ومن الماء ولا شرق ندي شرق لا فزل د افغانستان د نن ول ارمان نزا کسان د تخصي وانه مو نس سړی نه په حکومت کې نه پدای کېمه یو نس سړی خبر دا ول دا په ځای کوند کې دا غور چې دغه مرسته طالبان سره نه بوګرځوي ورور سلویر کال جنگ سعودي پارکور سلاي پرتيږي ګور تس خبره د سلویر کال سره نه خالي دا شل کال پر افغانستان تیر شو اگر پر چره معاملہ وسلای چور د مخ پر چره معاملہ وسلای چور مده مخ په امریکا کې سره چو منځل ته وخت برا کانسټ باندې ته کام وکړه. دا
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب محترم اوسامه د هلمند کې کیسه در سره هم زبدانه توامه چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده. دا تیر کلو نن دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غ بمبارونه چې و درې در وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی و کاتلین دی خلق دی شیدانه ای اروپی و متغاتان دنیا خیر ده بلی خواه چخه دوغنی لوی محصول دولت ولس چخه اخی ولس ده سال درست ولی ده چه بخیر پازار کرده او ده بلی خواه چخه یجن ته بخندنه
ډیر مننه. یو اوریدونکو بلم ده تاسو هم لطفا لند خبري وکي مهرباني.
او قدرمنو میلمنو میلمنو ته سلام ونیکي هیلي کرامات وړاندې کوم. نو می خالد نوښت کله میلمنو ته پښتنه دا شي د څنګه کولای شو د سولې د سولې د وصول په اړه ماشومان او ځوانانو ته په هواي ورکړو.
استاد دات مارک لومړی تاسو مهرباني وکي. محمدي صاحب ویل چې هغه تاسو دی دای کندی دی حمله یادونه وکړه دول چې په امریکا کې معاملې کیږي په نورو ځایونو کې هم معاملې کیږي او یو خال بریټ خو کیږي. دوی ته که داسې لنډ ځواب وایست ډېره مننه.
محمدي صاحب ته سلام او نیکیلې ګوري. محمدي صاحب مونږ دغه یو واقع او ځکه مونږ دغه واقع وغوښته چې دلته خلکو سره شریک کړو او دا راوړو دلته چې منهج دی او شواهد منس یا واقعات یعنی دغس ادعاگان چی کیگی دام سهی نده. بلا خبر داده چی دغو بل ارور چی ده المن نا امداوز خبری که ولی امده خبری و چی یا وحشت لار بل وحشت راه منگه که خارج کیو دغ ارور که پا المن که ناسته دیتی زواب تاسه چلا رهی. زما محمدي صاحب نه دا پوښتنه لرم کله چې په المان کې دغه ورور تاسو ته وایي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی کله چې مونږ اوس دغه وحشت ته انتقاد کوو او دا انتقادي توګه ګورو دا په دې معنا نه دی چې مونږ د پخواني وحشت او پخواني ارغل پلویان یو. خو پارسویه بله خبره دی فرهنگ د سول فرهنگ دا ډېر ښه خبره دی. اصلا د دې ورځې مفهوم همدغه دی چې مونږ خپل ماشومانو ته خپل ځوانانو ته خپل په نصاب تعلیمي کې خپل په جماعتونو کې خپل په ټولنو کې هغه اجتماعي خدماتو کې خلکو سره چې کوو دغه فرهنګ عام کړو تر څو چې مونږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو صلحه نه راځي او صلحه د هغه چا د خوانه نه راځي چې هغه جګړه کوي. صلحه باید د خلکو د خوانه راشي. دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که مونږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي که کله حق تلفي راځي دلته بیا جګړه راځي او د سولې دپاره هلته ځای نشته. ډېر مهمه خبره دا ده که مونږ د سولې دپاره کار کوو مونږ باید دغه صلحه عام کړو د خپل ځان نه نیولی د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی بیا تر خپل ټولنې تر خپل جومات تر خپل ولس تر خپل قام او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو. که مونږ دغه مبارزه پیل نه کړو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلحه نه راځي. صلحه زموږ په مغزونو کې دی صلحه زموږ په فکرونو کې دی. نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده د اوکراین د غزې او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالې دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی دا د عام ولس
بله.
دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی
بله.
او مونږ باید دغه شعور عام کړو او دغه هڅه وکړو چې ټول نړۍ کې صلح راشي.
بله ډېره مننه ډېره مننه. استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راز په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د خپرونې په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نسي.
فزیکي امنیت دی بشري امنیت دی رواني امنیت دی.
سوله سوله یعنی امن نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر یوویشتمه د سولې نړیواله ورځ ده.
په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټي کې ماینې شودل کیږي یا یې پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانه پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نسي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نسي.
سره له دې چې وسلوالې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن هیڅ ځای غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکر له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سویلې ده، خو داسې انسان کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ځوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسیږي او نور یعنی ځوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو ښځې شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشي وې کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو، او دا وطن د اسلامي امارت ستره لسره روانه ده، څنګه دا د مودې مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکاره دي، بیکاره زیات نه، حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چیرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکړو دپاره د اوناسو دپاره بندوي او د زکړو تعلیم هم کمرنګ وي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت ته، بشری امنیت ته، رواني امنیت ته، چې دا په افغانستان کې نشته ده. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته ده، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده، هغه اوس شتون نه لري. هم نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احسایت چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف هم کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل هم دی عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو دریداره، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبري اترې تشویق کیږي او نشټې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاونده لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده، او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه دي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرایي شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونو نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود داره.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادمنش سوله له آزادۍ سره تړلی بولي.
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې، او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نومونې د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپله ژمنتیا په یاد وساتي، او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه، دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشی تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.